پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې طالبان نن په ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شویو پیسو پر بیرته خلاصولو.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي.
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کیږي.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخست.
په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړ پوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تام وې سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی، څو د سخت بشري حالات او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سیمه خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. تی تعقیب سی دغه خلکو اختطافګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې همدغه دوه کسان ونیول.
اخو په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر خپره کړې، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درانه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 150 ساعتونو لپاره تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوها کې روانې وې. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 53 واله په بالینګ کې مجیب الرحمن څلور وکټ واخیستې. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابې خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د دورشلم کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی توپ له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ دوام ورکړي. لبلې خوا پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوي او د بشري حقونو د ځینو فعالانو ترمنځ لیدنې وروسته رینا امیری په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا وشوي، خو منصپانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزې شوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یوه مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی به نن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه عمومي همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پوښتنه دلته راولاړېږي چې د طالبانو پلاوی بعد د ټولګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ ته غاړه کېږدي. شنون کې سمی یوسف زای وای طالبان خپل پالیسی او لدی وی دی چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او وزشي شرایط بلا وګد شي دا غوښتنې نه مني.
کدی امریکای یا د نوري نړیوال ټولنې غوښتنې و مني نو دا غوښتنو لیست په بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شمول حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې که مونږ دا پروسه پیل کوو نو دا د یو جنجالونو پایل ده.
په ناروې کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکني جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي پر دې خبرې کوو چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. له بلې خوا د طبیعي پیښو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستۍ ورښتونه سخت زیان رسولی. دی وایي په وروستۍ واره کې د کور چت راغورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمر الدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبیب یو سرد مبارزې وزارت به پټول افغانستان کې د طبیب یو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د ورستیو طبیب یو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستيال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپی ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دې خوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 204 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو ورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
و موریدل چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شپه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي د افغانستان سوداګری او پنګونی خونې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مهمن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي په خبرپاڼه کې د ښاغلي مهمن له خولې ویل شوي چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولی د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسې په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او د ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي د بشري مرستو په دوام 2.5 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمنو افغانانو سره د مرستې لامل کیږي له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دې خوا هره اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هره اونۍ نږدې 60 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي خو په تېرو دوو اونۍ کې یادې نقدې پیسې افغانستان ته نه وې سپارل شوې او دا د 2.5 میلیونه یو ځای سپارل شوې او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 10 پوله زر هندۍ کلدار 103 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین پر وتلو غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي چې په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین نه ووزي یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراین د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 1,20,000 شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکال وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او راپورونو ته دوام ورکو د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هونځیو او د سیمه په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غوښتنې سره لاریون وکړ. دوی ویل چې پولی سیلابونو وړای او د لیسې ودانۍ د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپله سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جومات امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړي سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهرې ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متر سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متر پاتې دي. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري. دا پل 240 متر دا ولیدل طبیعي سیلابونو د وجې نه او توفانونو د وجې نه دا یو پایو پرځېدلی ده او یو پای چې شتون لري اوس روغه ده. دا 40 متر ده او د حکومت نه زموږ دا خواهش ده چې دغه پل زموږ دپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ دغه 250 کلو خلک وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل له امله خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې یو توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند د پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو په ترڅ کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بدمرغ د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرسته د توکمیز مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ نشل کیږي هاو خلکو ته چې پرښتینی ډول اړمن دي مرسته نه دي رسیدلي که رسیدلي هم دي ډيري کم دي
د دغه ناستي بلګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال ټولنې لوري شوی مرسته باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري عبدالخالق او محمد صفا ازادي رادیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرسته نه لري او پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان د مرستې خپل خپلوانو ته ویشي د مرستې خلکو ته نه رسیږي دوی رسنۍ ته دروغ وایي خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوګه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې
ازادي رادیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي ز پیلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00 24 12 22 24
شمیره یو ځل بیا ووري
00 24 22 11 23 24
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې د ناروی د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې
ستاسو له پیغامونو
ما د کندهار سړک نیولې ده زما یوبې زموږ مایشات ولې نه ورکی ده خدای نه بیریږي یو پښان پرې ده یا دونه لرم به چال لرم ډوډۍ را سواړي کوم د شوزه یم ولې به خدای وګیری د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکوي چې امریکایان لاړم اسکر داله ووتم طالب داله ووتي خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان یو یا به دې جنګونه سره کول مرمیانې شام به په مشکې مشتلې ګمان به په مشکې مشتلې خو دا به دې ګډان کړو چا ګډان کړو
بخنو مد غزنی ولایت اندل و لسوالی ده برندو یارو کلا خبری کوم دی مرستو کو باری دا کومی مرستی شرازی دا دل تای دی کلو پا حساب باندی پا کلی که چی سوکی یا پای ورنکی یا رشپت ورنکی یا ویای ویستنی هیچ غریب و خلق بطلاس نورزی ما دا پیغام باید شواری دوستی او بیا کوم خلق شی پا کلی که دا شی خلق دیا غیدی زنو پنامو باندی را باسی ویزی ضرورت هم بطلرم او شپ خو کې یو خپل پته ورکې غریب خلک دي چې په دې کې چې بیا ته باندې ما چې دې دغه باندې غوړ وشي
د ولپات د کونړ د ولایت نه رمضان شوه ما سمرخیل ګجران ولر سره پړه کې پروت ما په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکيني دولت کې موږ هڅه هي هاتي وګړه رژیم کې لري د نثار دفتر ته نه په مخکيني دغه کې موږ دغه چا وکړ نه په دې وسته دولت کې مجبور او په ولګي او د تند او سخه حالات سره مخامخ یو
زوته خوش خبر کوم عرض می داد چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول د ازما پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلق شته دی ولې په افغانستان کې دا چې ظلم کېږي په کونړ کې په بل ورځي اتک صاحب شلو غیر حق وشتل شو ولې څه شو د عمر فاروق رو دلتان خو عدالت هم څه سل دوری ووهه څه نور عدالتونه هم څه کړل په ورځ د قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب ووایي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې زه احمد تکل بیا هم در سره يم د 25 دقیقې اونیز باس کې به په دې خبرونه کې به کوربایم